السلام عليكم ستري مشي ذا شبين هبجيش بي بيل با خبر مبندكو د طالبان حکومت وی تیر څوارلسو لومړی مالی کالی نږدې 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د طالبانو د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په یو کانفرانس کې وویل دا عواید د وړ کال په نسبت 30% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یو کال کې د څه باندې 170 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګریز توکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1 لک ټنه دال پر خلکو ویشلې چې د 30 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په نیمروز کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر یو پټنځای عملیات کړی. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالب چارواکو په خبره د داعش دوه غړي وژل شوي او یو د دوی لخوا ژوندی نیول شوی دی. په نیمروز کې د طالبانو امنی قومندانې ویلي له عملیاتو څخه یوه اندازه مهمات جنګي مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي له وژلو نیولو او ټپي کولو ادعا کوي. خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه په دې مورد ښودل شوي دي. د بی پولې ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو راوروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې څخه په بخښنې سره دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ معنی کمشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرانس ته دغه خبره کړې ده. او د خبرونو په پای کې دا اوري چې د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان نن د هند د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې هاتریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. هغه نن د ګجرات ټایټنز د ټیم کپتان هم و چې وی کولی شول په 11 اوور کې د انډری راسل، سونیل ناراین او شردول ټاکور وکټي واخلي. که څه هم چې د ګجرات لوبډلې د 250 منډو لوی هدف ټاکلی و، خو سیال ټیم کلکتا نایت رایډرز دغه هدف پوره کړ او لوبه وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو چارواکو ادعا کړې په نیمروز کې د داعش پر پټنځای برید کړی او د لاسته راوړنو ادعاوې لري.
دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د طالبانو د حکومت د بودیجې د تصویب په ارتباط هم تاسو ته یو خبر لرو او ویل کېږي چې په دې مورد باندې طالبان وایي چې د 402 مالي کال د بودیجې سند تر څیړنې لاندې دی. یو رپورټ هم په دې مورد لرو چې په هرات کې انټرنیټ کلبونه بیرته پرانستل شوي دي وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې مورد راپور خپور کړ.
تشکر از رادو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امیر معروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
آزادی رادیو تا غوی است رازو اول مطلب تا د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړی او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو ژوندی نیولې دی. دا عملیات د زرنج ښار د درېمې ناحیې په سیدآباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي چې جګړه سهار وختي پیل شوي او نږدې یو ساعت یې دوام کړی. په دې اړه باندې امید ظهیرمل یو رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنهګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو شمیر نظامی توکي هم ورغلي دي.
د نختی لسمی ازادي راډیو ته را رسېدلې ویډیو ښیي چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او د دواړو لوریو ترمنځ نښته پیل کړي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نښته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامي عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. دې ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 8مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامي تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبرۍ غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامي عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مال نږدې هره ورځ د داعش پر ضد د نظامي عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خود امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانې یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف هم متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ په زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com پی ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
که څه هم د طالبان حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي کې د 1402 مالي کال د بودیجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د 1402 مالي کال د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیایي پروژو په پلي کولو کې د ځان لامل ګرځي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د 1402 مالیکل څخه لنګدی یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومې میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالیکل د بودیجې سند یې تصویب کړی او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وه چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل:
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشی لپاره مواستول تر څو چې هغه توشی نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنه لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالي کال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشی کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته د نن معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده. او د دې ترڅنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په دې جمهوري نظام کې بعد د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشی کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشی وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته، د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تیر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه، چې 8.9 میلیارد یې پراختیايي او پاتې نوره یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي و چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې، خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړې شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د انټرنیټ کلبونو د بندیدو په اړه د ازادي راډیو د پرونی راپور تر خبرېدو وروسته نت کافیګانو ته په هرات کې بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. شاوخوا یوې اونۍ وړاندې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس په امر 300 انټرنیټ کافیګانې چې 500 کسانو پکې کار کوو بند شوې. په هرات کې یو شمېر محصلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې عمله د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شو. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف رئیس خبره دا وه چې انټرنیټ کافیګانو د خلکو بچیان بوخت کړي او بده نتیجه ورکوي. نرګس مومند حسنزه په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
تشکر از رادو ازادی که بعد از پخش از او ما تانیستیم که با شیخ امر بالمعروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون دی په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافی مسول وای د ازادي رادیو د شنبې ورځې د راپور لخبریدو وروسته دوی امر بالمعروف رئیس توارغلل ورسره خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې په پایله کې دوی ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
با ما یک دری ممانیت یا
موږ ته یو سلسله ممانیتونه وضع کړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه ښودل شي، مبتذل فلمونه دي ونه اوسي، نجونې دي ونه اوسي. دا ټول شیان موږ پخوا هم عملي کول. دا چې ازادي راډیو زموږ غږ مسؤلینو ته ورسو ډیره مننه. ډیر خوشاله یم شاوخوا 300 کفینیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د 500 ډیر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې و بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو مننه.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوی عبدالرحمن د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې انټرنیټ کافیګانې د خلکو بچیان بوخت کړي وو او په خبره کې دا همداسې ادامه ولري نو ډیر بدبخته انسان ترې جوړیږي او بده نتیجه ورکوي. عبدالباری په هرات کې د یو بل انټرنیټ کلاب مسؤل دی وایي د کورنۍ لس که یولس کسان یې له همدې نفقه ترلاسه کوله او شاوخوا یوه اونۍ دوکان بند و. خو دا چې د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته بیرته وروسته دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه، دای ترې منندوی دی.
بسیار زیات تشکر از همکاری.
ډیره زیات مننه دا چې له موږ سره مو همکاري وکړه. هغه سوې تفاهم چې دوی درلود حل شو. زه د نیټ کافې د مالک په توګه له تاسو ډیره مننه کوم. مال همدې د خپلې کورنۍ د لسو یولسو کسانو نفقه لاسته راوړله. له همدې دوکان موږ ډوډۍ خوړله. له ښه مرغه وروسته له یوې اونۍ وتوانېدو خپل کار ته بېرته راشو. بیا هم له تاسو ډیره زیاته مننه کوم.
په هرات ولایت کې د حقوقو د پوهنځی محصل یونس محمدزاده وایي دا چې یوه اونۍ انټرنیټ کلبونه هرات ولایت کې بند وو، محصلین له خپلو درسونو ډیر شاته پاتې شول، خو دا چې اوس بیرته فعال شوي دي خوشحاله دی.
محصلین ته دا یو نه جبرانیدونکی زیان دی. پروژې مو پاتې شوې، خو دا چې اوس بیرته فعال شوې موږ ډیر خوشحاله یو. په دې هیله چې ادامه پیدا کړي او بیا بندې نه شي.
مو غوښتل چې په انټرنیټ کلبونو د ایښودل شوي شرطونو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر له رئیس مولوي عبدالرحمن سره بیا خبرې وکړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نږدې درې څلوېخت ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو ونیو، خو تر ننه پورې د مرګ او ژوند معلومات نشته. د دوی خبره سبحانی بیګناه دی او نه پوهیږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی. په تخار کې طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو له دې موضوع یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د استاد له دې عمله زندان شوی و چې په فیسبوک کې په طالبانو نیوکه کړې وه. جزئیات له امید زهیر مل اورو.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړي کال د کپ په 14 په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخبارات ونیوه. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس لقوله ښاغلی سبحانی لومړیو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی له دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي، ځکه د دکتورا او له تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څو له زده کړو پاتې نه شي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې دی. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی له نیولو بی خبري خایي. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پرله پسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې چې طالبانو ورسیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متي الله ویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسي، په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرګس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بند کې دي، خو د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نه خبرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر ونیونو، شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلني راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو، طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټول اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي، خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خوځو او ځینې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجې کړي او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته هلته د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي او مکتبونه ترې پاتې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د غزنی ښار فرخي څلور لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمیر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده، خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا 14 کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دای وای دا ورځی شار ته راځي چې خپل 15 کسیز کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، خو کار نه برابرې جی. محبت الله وای تر شپږم ټولګی پورې زده کړې کړې دي، خو سش کالې پرې ایښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي، خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي، خو محمد امین د 15 کسیزی نه بلکې د 10 کسیزی کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا ډېر شفغانۍ کار کوي، خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کېږي. پلار یې معلول دی او نسی کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې دېرش افغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم. تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې لس نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، نجونې او هلکان تر سترګو کېږي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده چې یا یې پلرنه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدي سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی گفته میتونیم در حدود 60,000-65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې 15,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، تر مستري خانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تېرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمېر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي. دی وایي ځینو موسساتو هم له دغه ماشومانو سره د حرفوي زده کړو او وسایلو په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر څنګ مو له وزارت څخه دا غوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومانو د کار لپاره بودیجه ځانګړې کړي چې زده کړې هم ورسره وکړي. په غزنی کې د کارګر ماشومانو ګڼ شمېر یې د طالبانو حکومت څخه دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
یو شمېر افغانان وایي په روژې کې د رمضاني فرهنګ تر پخوا کمرنګه شوی. دوی وایي د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پوښتنو له امله نشي کولای په روژه کې د رمضاني په ګډون ډېرې پروګرامونه ترسره کړي. رمضاني یو داسې پروګرام دی چې فرهنګیان په ځانګړي ډول ځوانان د شپې له خوا کور په کور ګرځي، یوه ځانګړې سندره وایي او له کورونو خواږه خواړه او یا هم پیسې ټولوي. خو د هرات هنرمندان او فرهنګیان وایي دوی له پخوا راهیسې په کلیو کې د رسنیو پښتون سره دغه دود ترسره کوي او سږ کال به یې هم د روژې له شلمې وروسته ترسره کړي. جزئیات له ثنا کاکړه ورو.
سندره چې پخوا به د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اورېدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل خر اوسیدونکو ناصر خپل د رمضان ویلو کیسې تاسې کوي
مبرمدیم مثلا شعرایی که تول را یادمون
په تیرو روزو کې و موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دی ویل رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیکم یا ماه رمضان این خانه است کیست کلکینش کلان خدا بچه بتید نامش رمضان بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا دختر بتید نامش بی بی کو بیا به مو په لرګی دروازی ټکولی پخوانی خلق ډیر خو مکتبی بیا یو سره کول
خوست یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه خو اوس دا دود پیکه شوی دی
رمضاني به پخوا د جشن په څیر وه له کوم وخت نه چې امارات راغلی موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي
رمضانی یو ښه دود دی په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي که څه هم دا دود پیکه شوی خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې خو اوس ورسره موسیقي نشته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانع په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي
ژوند په روژه کې
زاهد الله نورستانه ما بس دلته دا چکنی کاروبار کو سی یو کال کیږي پروس کال ما دلته راستلی خو سه کال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کې مرسته دسی کور خلک همکاري کوي هغه ځینې بس هغه دا چکنی برابر بیا دلته راوځم مازدیګر کې بس روژهي او دا چکنی خرڅوم دلته پروس کال لس لږ ګراني وه که نه نو د پروس کال په دغه باندې سه کال لږ بس ارزانه دي دا چې د خلکو کاروبارونه نشته دی بس وخت دی تېرېږي بس خلک دی بس څه نه څه زموږ لږ مزري پهې کېږي بس خپل کور ته پکې ماښام دپاره جمعه دپاره بس اخوا دې خټه ټکم ککر د روانو بس جماعت مخکې خو داسې و چې کاروبار خلکو ښه و که نه وظیفې داسې اخوادي کارونه بس چې دی نو خلکو کارونو بهر نشته دی بس کمزوري بس کارونو په ټکه ولاړ دي نو وی چکنی په ځای کله سوپ را وباسم کله ریړه بس کله شیر راوباسي بس وخت دی تېره بس چولې شي کله شکر الحمدلله بس داسې ګرځېدونه بس دا زما دپاره یو ډېر غټ دغه ده چې یو شی خرڅوم مازدیګر کړه یا چکنی یا بل شی دی نور زما ځوانان ته هم دا مسج جیسې ګرځېدونه د کور دپاره یو لس روپۍ وګټئ حلاله رزق وګټئ چې کور کې د مور او پلار خوشحالي دی خو بې ځای چې د ګرځېدونه کور ته یو شی راوړئ خو بس هسې مه ګرځېږي
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دري ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دري برخې د واټساپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.